د مینه پیغام.
خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کوو چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شبانی موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو. داسې کېدای شي څه؟
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې سخ کاری؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی څه؟
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیاري. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام واورو.
السلام علیکم، نوې امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغی. زه او ملکا د مینې نه ډک سلامونه تاسو ته وړاندې کوو. مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو نن یو ځل بیا مونږ سره یې. کله چې ستاسو د بچو لاس یا خپ خوشي او وینې تی بهیږي او په چغو او په جڑا باندې کور ته راشي، نو تاسو بیا په هغه وخت کې څه کوئ؟ کله چې مونږ د هغې زخم ووینو، نو دا خو مونږ ته ډیر زیات ښکاري. خو کېدی شي دا چې څومره زیات ښکاري دا هغه عمر نه. زمونږ ملګری امینا نن هم مونږ سره په پروګرام کې شامله ده او هغه به نن مونږ ته د دې په باره کې ډېرې ښې خبرې کوي او مونږ ته به وایي چې کله داسې حالات پیښ شي، نو بیا به مونږ دې ته څنګه مخامخ کیږو.
زما ملګرو، تاسو به په نننی پروګرام کې د یو مختلف قسمه درد په حق لبانې هم خبرې اترې اورئ. زما ملګرو، مونږ ته معلومه ده چې صرف لاس یا خپی زخمی کېدو سره مونږ ته تکلیف نه ملاویږي، بلکې بعضې وخت زموږ روحونه هم زخمی کېږي. نو نن به مونږ لږ ساعت پس د یوې ښځې په باره کې خبرې اترې کوو او مونږ به ګورو چې هغې ته څه پیښ شوي دي.
زما ملګرو، زه امید ساتم چې زموږ نننۍ خبرې به ستاسو دپاره ډېرې ښې ثابتې شي. که ستاسو په کور کې ماشومان وي، نو یقیناً چې تاسو به داسې حالاتو ته مخامخ شوي یئ چې د هغوی لاس یخ په زخمي شوي او کور ته په جړا راغلي. زما خوږو ملګرو، بعضې ښځې داسې وي چې د هغوی ماشومان روزانه څه ناڅه باندې خوږیږي. ولې ملیکې، داسې نه ده څه؟
آهما، ستا خبره بالکل ټیک ده. زما زوینو شاد ته وګوره کنه، هغه هر وخت یې په څه ناڅه باندې زخمي کیږي. کله لاس زخمی شوی، کله خپا او کله سر، او ستا په مخ کې سوسو ځلی هغه پریوتی دی او زخمی شوی دی. نو اکثر زه ګورم چې هغه کور ته په وینو لړلی راشي او بیا زه د هغه خیال ساتم.
او بالکل ملیکې، ستا خبره ټیک ده. یو ځل ما مغلی دلیو چې خوږ شو، نو په چغو چغو جړل او د درد د لاسې یو خوا بل خوا منډې والې.
خو ما، تا ته خو پته شته کنه، کله چې زه د خپلو بچو په بدن باندې وینه وګورم، نو بیا په ما ډېره وارخطا راشي.
آو آو ملیکې، ما ته پته ده ډېرو ښځو سره داسې کیږي.
زه خو چې کله خپل زوینو شاد وګورم چې زخمی شوی دی، نو زړه مې ډېر زیات پریشانه شي او بیا زه نه پوهېږم چې زه د هغه دپاره څه وکم.
ملیکې، ستا خبره بالکل ټیک ده. خو زه اوس دلته کې خپلو خوږو اورېدونکو نه یو تپوس کول غواړم. زما ملګرو، کله تاسو باندې داسې حالات راغلي دي؟ زمونږ ملګری امینا به اوس مونږ ته د دې په باره کې خبرې کوي او هغه به مونږ ته وایي کله چې سو خوږ شي یعنی زخمی شي، نو مونږ څنګه د هغې مدد کولی شو. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې امینا په اسپتال کې کار کوي او ډاکټره ده، نو د دې په هکله د هغې ډېره زیاته تجربه ده. هغه به ستاسو مدد کوي چې څنګه به تاسو د زخمونو خیال ساتئ او دوایانې به استعمالوئ یا به په کور کې څنګه د زخمونو خیال ساتئ. راځئ ملګرو چې امینې ته اوس په شریکه باندې هرکلی ووایو. امینې خورې، په خیر راغې. مونږ تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. امینې خورې، مونږ ډېر زیات خوشحاله یو چې تاسو یو ځل بیا مونږ سره شرکت وکړو.
ستاسو ډیره مننه. دلته راتلل زما لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده. زما ملګرو، تاسو به ضرور د داسې حالاتو نه تیر شوي یئ. که چېرې ستاسو بچی وي، نو داسې به هغوی سره شوي وي. زه د زخمی کېدو او خوږېدو په باره کې خبرې کوم. دا خو د ماشومانو د لوېدو یو حصه ده. کله چې ماشومان لوبې کوي او غټېږي، نو یقینا چې هغې به په څه ناسه باندې زخمی کېږي. دا خو یو قدرتي خبره ده، خو یاد ساتئ دا خطرناک هم کېدی شي. زما خویندو، ستاسو ماشوم زوی کور ته په منډه راشي او تاسو ووینئ چې د هغه د سر نه وینې بهیږي، نو دا ډېره یریدونکې خبره ده. او تاسو دا یقین کولی شئ چې وینې بهیدو سره هغه مړ کېدی هم شي. په داسې حالاتو کې د خفه کېدو نه مخکې تاسو سا واخلئ او په ابتدایي طور د هغه د زخمونو علاج شروع کړئ. او زما خویندو، تاسو زموږ دا پروګرام اورئ، لږ سات پس په درته زه د هغې سیزونو باره کې خبرې وکم کم چې تاسو په هغې وخت کې کولی شئ کله چې څوک خوک شي. که چېرې تاسو غواړئ، نو پنسل او کاغذ راواخلئ او دا به ځان سره ولیکئ. نو بیا به تاسو دا په داسې قسمه حالاتو کې استعمالوئ. دا خبرې بس تاسو نه یریږي. زما خویندو، د لاس یا خپې پرې کیدل یا زخمی کیدل داسې وي چې سرمن پرې شي. بعضې وخت خو دا زخم ډېر ژور نه وي، خو بعضې وخت دا دومره ژور وي چې تاسو له پکار دي چې ډاکټر له لاړ شئ او هغه دا وګنډي. او بل قسم زخمی کیدل داسې وي چې هغې سره صرف ستاسو د بدن سرمن وګریږي او بیا ستاسو د بدن چې کومې خولې وي هغه آزادې شي. زما خویندو، خو کله چې څوک داسې قسمه زخمی شي، نو یو څو سیکنډو دپاره هغه پریږدئ چې وینه ته وبهیږي. نو دې سره به زخم صفا شي. په آرام سره زخم په صابون او اوبو سره ووینځئ او دا ښه طریقې سره صفا کړئ. که چېرې زخم په صابون او اوبو سره صحیح صفا نه شي، نو بیا تاسو په زخم باندې لږ شان سپیرټ واچوئ. او کله چې د دې اچولو سره په زخم باندې زګ شان جوړ شي، نو دې سره به ګند بهر روزي. زخم کلو پرېښودو سره به ډېر زرود شي او زر به ښه شي. که چېرې زخم د بدن په داسې حصه باندې وي چې هغه نه ګنده کیږي، نو بیا دا ښه خبره ده چې هغه کلو پرېږدئ. خو که د بدن په داسې حصه وي چې زر ګنده کیږي، یعنی مثال په طور په ګوته وي یا پخپه باندې وي، نو بیا په کار دي چې پټۍ تتوکې. تاسو روزانه د زخم د پاسه پټۍ بدلوئ او دا عمل تر هغې پورې کوئ تر څو چې زخم وچ شوی نه وي. کیدی شي تاسو په زخم باندې څه قسمه مرهم یا نور څه دوای اچول غواړئ، نو دې د پاره خپل ډاکټر سره مشوره وکئ او د هغه په مشورې سره دوای واخلئ او په زخم یې اچوئ. خو کله چې ستاسو سر یا مخ زخمی شوی وي، نو دا ضروری ده چې په دې باندې پوه شو چې په دې ځایانو کې زیات رګونه او ډېره وینه ته بیدی شي. ما ته یاد دی چې یو ځل د یو کس سر زخمی شوی و او ما پې پټۍ کوله. نو ما سوچ کولو چې دا ډېر زیات زخمی شوی دی، خو بیا چې مې کله وکتل نو زخم لږ شان و، خو وینه ته نه ډېره زیاته تلې وه، ډېره زیاته وینه ته نه بیدله. زما ملګرو، که چېرې د زخم وینه نه ودرېږي، نو صفا نرمه کپړه واخلئ او په دې باندې یې کیږدئ. په آرام سره لږ شان زور ورکئ چې وینه ودرېږي. که چېرې زخم په لاس یا پخپه باندې وي، نو بیا تاسو خپل لاس اوچت کئ، نو دې سره به هم د وینې فشار کم شي. که چېرې هغه کپړه د وینې نه ډکه شي کومه چې تاسو په زخم کې هودې وه، نو دا د زخم نامه لرکوئ. بلکې تاسو هم د دې کپړې یا پټۍ د پاسه بله کیږدئ او پکار دی چې داسې قسمه زخم د پاره ډاکټر له لاړ شئ. زما خوږو ملګرو، که چېرې ستاسو یا ستاسو د بچو زخم ډېر ژور وي یا دا زخم په خپله نه ورځي، نو بیا تاسو ډاکټر له لاړ شئ چې په دې کې ټکونه وکړي او دا ټکونه د دریو نه تر څوارلس ورځو پورې وي. دې سره به ستاسو د بدن زخم ښه شي. د بدن بعضې ځایانو له د روغېدو دپاره زیات وخت پکار وي. لکه مثال په طور، که ستاسو ګوډې زخمی شي، نو دا ډېر وخت اخلي چې ښه شي. که چېرې په دې کې ټکونه شوي وي، نو تر څلېرویشتو ګنټو پورې دا لوندېدو نه بچ کوئ. خو که چېرې تاسو دا ووینځئ، نو بیا دا په ښه طریقې سره اوچوئ او ډاکټر سره مشوره وکئ چې تاسو په دې باندې کوم قسمه دوای لګولی شئ. زما ملګرو، که چېرې ستاسو زخم ډېر خراب وي یا د خراب او ګنده سیس په وجه تاسو زخمی شوی یی، نو دین تاسو ته یو خراب قسم انفیکشن یعنی جراثیم لګیدلی شي چې ورته تیتانوس ویلی شي. د دې سره د یو کس جامه سختی دی شي. د تیتانوس ته انفیکشن یعنی جراثیمو نه بچ کېدو دپاره پکار دی چې د مخکې نه خپلو بچو ته د دې ستنې یعنی ټیکې ولګو. زما ملګرو، که چېرې تاسو ته د 5 کالو داسې دا ټیکې نه وي لګېدلې او تاسو زخمی شوی، نو خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ چې تاسو ته دا ټیکا ولګئ. نو کله چې تاسو د زخم ښه طریقې سره خیال ساتئ، نو بیا به تاسو ګورئ چې دا به ډیر ژر ښه کیږي. زما ملګرو، زه تاسو ته یو څو علامتونه بیانوم. که چېرې ستاسو زخم داسې وي، نو بیا تاسو خامخا ډاکټر له لاړ شئ. اول، که چېرې زخم هر وخت لوند وي یعنی اوچیږي نه. دویم، او د زخم نه نو بهیږي. دریم، دې سره تبه شروع شي. څلورم، یا د زخم نه چاپیر زی سور شي. نو زما ملګرو، تاسو ته زه یو څو سیزونه وایم. پکار دی چې دا تاسو په خپل کور کې ځان سره وساتئ. اول، مختلف قسم پټۍ. دویم، نرمه صفا کپڑا. دریم، صابون. څلورم، انټی بایوټیک کریم یعنی مرهم. پنځم، هایدروجن پر اکسائیډ یعنی سپیرټ. شپږم، اسیټامینافین. اووم، ترمامیټر. نو دا سیزونه تاسو ضرور کور کې ځان سره ساتئ. زما خوږو ملګرو، په اخیر کې به زه درته دا ووایم چې د یو مور په طور تاسو ډیر زیات خفه کیږئ ما، گینی په داسې حالاتو کې به بیا تاسو د خپلو بچو مدد نشئ کولی. که تاسو خفه شئ، نو دې سره به ستاسو بچو ته مدد نه میلاویږي او ستاسو بچی بم جاړي. نو تاسو په داسې وخت کې چپ یئ، خپلو بچو سره په آرام خبرې وکئ او د هغه د زخم خیال وساتئ. د دې هر څه پوره کولو نه پس، کله چې حالات په کابو کې شي، نو بیا تاسو هم لږ وخت لپاره په آرام سره کینئ. زما خوږو ملګرو، ما تاسو ته د صحت په باره کې دا یو څو خبرې وکړې. امید لرم چې تاسو به فایده ترلاسه کړې وي. او په اخر کې درته دا خبره کول غواړم چې تاسو خامخا خپلو بچو ته حفاظتي ټیکې لګوئ، ځکه چې دا ډېرې ضروري وي.
امینې خورې، ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ ته دومره ښکلې خبرې وکړې. زما ملګرو، لکه څنګه چې موږ د پروګرام په شروع کې ذکر کړو چې ټول زخمونه په جسمانی طور باندې نه، بلکې بعض زخمونه په جذباتي طور هم وي، کم چې واقعي زموږ زړونه زخمی کوي.
زما خویندو، کله چې یو کس موږ ته ووایي چې موږ په تا باندې اعتبار نه کوو، نو دې اورېدو سره موږ ته ډېر تکلیف میلاویږي. ولې داسې نه ده؟ سو دا هم موږ له ډېر تکلیف راکوي. کله چې یو کس موږ ته ووایي چې موږ ښکلی نه یو، د دې نه هم موږ ته ډېر تکلیف میلاویږي. کله چې مونږ خپل جون کې ناکامو ته وګورو، نو بیا مونږ وایو چې خدایا، مونږ څه دپاره پیدا شوي یو. زما ملګرو، ستاسو د جون په دې دوران کې کیدای شي چې تاسو په دې یقین نه کوئ چې هر یو کس تاسو سره مینه کولی شي. کیدای شي چې تاسو په خپل جون کې یو داسې کار کړی کوم چې تاسو ته ډیر خراب ښکاري او دا تاسو کله هم نشئ هیرولی. که چېرې تاسو دا سوچ کوئ، نو تاسو په غلطه یئ. زما خویندو، امید اوس هم موجود دی. اوس به مونږ د یوې ښځې په باره کې یو کیسه واورو، او زما امید دی چې تاسو به دې نه ډیر څه زده کړئ.
زما ملګرو، اوس به مونږ په کلام مقدس کې د یوې ډیر خاص ښځې په باره کې خبرې کوو چې نوم یې راهب دی. دا یو بدکاره ښځه وه او خلکو به د کرکا او نفرت کولو، خو خدای پاک هغه بچ کې دو د پاره غوره کا او د دنیا د پاره د خدای پاک په کامله منصوبه کې استعمال شوه. زما ملګرو، تاسو هم د خدای پاک د منصوبې او د مقصد حصه یې. نو زما ملګرو، راځئ چې د کلام مقدس نه د راهب په باره کې دا کیسه وورو.
کله چې خدای پاک د اسرائیل خلکو ته وویل چې هغه به هغوی له یو وعده کړی شوی وطن ورکي، نو د فوجیانو مشر دوه سړي مخکې ولېږل چې د هغه وطن جاسوسي وکړي. نو هغه دوه جاسوسان د یریحو ښار ته لاړل او د راهب نومې بدکارې ښځې کور ته لاړل او هغه ځای کې ایسار شول.
نو د یریحو باچا د دې په باره کې واورېدل نو هغه غوښتل چې دا جاسوسان ونیسي، خو راهب دوی دواړه چپته اخیجول او پټې کړل. نو دغه شان هغې بچ پاتې شوه. نو بیا راهب هغې ته وویل، ما ته پته ده چې خدای پاک دا وطن تاسو له درکړی دی، ستاسو په باره کې اورېدو سره په موږ یاره راغه او د وطن ټولو خلکو حوصله بیللې ده، ځکه چې مالی خدای ستاسو خدای پاک د ځمکې او اسمان خدای دی. اوس تاسو د خدای په نوم قسم وکئ او ما سره وعده وکئ چې تاسو به هم داسې زما په کورنۍ رحم کوئ لکه څنګه چې ما په تاسو وکو، او د ضمانت په تور مالی او نخ راکئ چې تاسو به زما مور پلار او زما رونه خویندې او د هغې کورنۍ ژوندۍ پرېږدئ او موږ به د مړ کېدو نه بچ کوئ.
نو بیا هغه سړو راهب له یقین ورکو، کچرې هغه د هغوی په باره کې چاته ونه وایي نو هغې به د دې کورنۍ ضرور بچ کی. او هغوی ورته وویل چې ته د خپل کور په کړکۍ کې یو سره جنډه ځوړنده کا، نو دغه شانتي به هغوی د هغې کور وپیژني او دوی به له تباه کېدو نه بچ کی. نو بیا راهب هغوی په یو پړي سره لاندې کوز کړل، او کله چې هغوی لاړل نو هغې په کړکۍ کې سره جنډه ځوړنده کا.
نو زما ملګرو، کله چې موږ دا کیسه په کلام مقدس کې ګورو او بیا دین رستو ګورو، نو کله چې د اسرائیل فوج په واده کړی شوی وطن باندې قبضه کولو د پاره لاړو، نو هغه د خار نه وزله چاپیره وګرځیدل او بیا چته چغه وخلا او د یریخو دیوال رو وغورځېدو. نو هغه دوه جاسوسان یریخو ته د راهب کور ته لاړو چې د هغې ټوله کورنۍ بچ کی، او هغه یې بهر د اسرائیلو خیمو ته راوستل. نو بیا هغه هغه ټول خار او پاغې کې هر څه سوزول،
او دا د خدای پاک د لوی والی او د خپلو خلکو د پاره د هغه د خوالی او د رحم یو ښکلی کیسه ده. او د هغه چا د پاره څوک چې دا یقین لري چې مالک صرف او صرف خدای پاک دی، نو د هغوی د پاره هم دا یو ښکلی کیسه ده. زما ملګرو، دا د یوې ښځې د ایمان او د خدای پاک نه د یری کیسه هم ده، چا چې خپله ټوله کورنۍ بچ کا. زما خویندو، کله چې تاسو د راهب دا کیسه اوریده، نو آیا تاسو په دې اوریدو سره حیران شوئ چې ولې خدای پاک یو بدکاره ښځه د بچ کېدو د پاره غوره کا؟ یوه داسې ښځه د چانه چې خلکو نفرت کولو، یوه داسې ښځه چې د خپلې بدکارۍ په وجه د خپلې کورنۍ د پاره د شرم سبب ګرځېدلې وه، یوه داسې ښځه چې هیڅ حیثیت یې نه و. زما ملګرو، کېدای شي چې هلته کې ښه سړي، مینه ناکې میندې او بې ګناه ماشومان هم وو، څوک چې د بچ کېدو حقدار وو، خو خدای پاک صرف راهب بلې بچ کا.
زما ملګرو، مونږ د دې کیسې نه څه زده کوو؟ په دې کې مونږ د خدای پاک د فضل په باره کې زده کړه کوو، او د هغه د بې شانه مینې په باره کې زده کوو. خدای پاک مونږ ټولو سره دمره مینه کوي چې د هغه دا خواهش دی چې مونږ د ګناه نه بچ کی، یعنی د یو داسې ژوند نه بچ کی چې په هغې کې مونږ د خدای پاک نه لرې لاړ شو. خدای پاک غواړي چې مونږ هغه سره یو. خدای پاک راهب د یو داسې ژوند نه راوستا چې خدای پاک سره هیڅ تعلق نو، او خدای پاک هغه خپلو خلکو کې شامل کا، او هغه خلکو ته راوستا څوک چې خدای پاک په صحیح طریقې سره پیژني. زما خویندو، خدای پاک د دې انتظار نه کوي چې مونږ د کاملان جوړ شو او ډیر زیات نیک دي جوړ شو، نه بیا باغه مونږ سره مینه کوي، بلکې هغه هر وخت مونږ سره مینه کوي. کله چې خدای پاک زموږ په ژوند کې بدی ویني، نو هغه مونږ په داسې حالاتو کې هم یوازې نه پرېږدي.
زما ملګرو، خدای پاک ته د راهب په باره کې پته وه، او په کومو حالاتو کې چې هغه وه، یعنی یو بدکاره او ګناهګاره ښځه وه، نو خدای پاک هغه هم داسې قبوله کا. که چېرې تاسو ته معلومه وي چې ستاسو په ژوند کې داسې قسمه کارونه دي کوم چې صحیح نه دي، نو خدای پاک ته د دې په باره کې هم پته ده، او هغه تاسو هم داسې قبلی. خدای پاک نور دی چې زموږ د ژوند په تیارو کې ځلیږي.
زما خویندو، کله چې راهب د خدای پاک په باره کې داسې واورېدل چې خدای پاک د اسرائیلو د پاره څه کړي دي، نو هغې هم په خدای پاک باندې ایمان راوړو او د خپل ایمان ښکار نه وکا. هغې ته معلومه شوه، هغې دا یقین وکړو او دا اقرار یې وکړو چې مالک صرف خدای پاک دی. کله چې هغې د هغه یری ذکر وکړو کومه چې د یری خو د خلکو په زړه کې وه، نو هغې په خدای پاک باندې د ایمان لرلو اقرار وکړو.
زما ملګرو، کوم سره جنډه چې راهب په کړکۍ کې ځوړنده کړې وه،
نو دا د خلاصون یوه نښه وه. نو کله چې فوجیانو په ښار باندې قبضه کوله، نو صرف راهب او د هغې کورنۍ بچ شوه. زما ملګرو، موږ دپاره د عیسی مسیح وینه د خلاصون یو لار ده. خدای پاک دا ښکاره نه کوي چې هغه موږ د عیسی مسیح د مرګ او د ژوند په وسیله باندې په بیه واغستو. کله چې موږ په خدای پاک باندې ایمان راوړو او خپل زړه هغه له ورکو، نو بیا هغه زموږ ژوند استعمالوي. خدای پاک راهب استعمال کا چې هغه دوه جاسوسان بچ کی، او د دین علاوه راهب په واده کړی شوي وطن حاصلولو کې د اسرائیل خلکو دپاره د خدای پاک د منصوبې حصه جوړه شوه. راهب د هغه نسل حصه جوړه شوه د کوم نه چې عیسی مسیح په دې دنیا کې پیدا شو.
زما خویندو، د راهب په ژوند کې صرف د یو کار یعنی ایمان راوړلو په وسیله بدلون راغی. زما ملګرو، ستاسو دې باره کې څه خیال دی؟ آیا تاسو هم خدای پاک باندې ایمان راوړلو دپاره قدم اخلئ؟ لکه څنګه چې خدای پاک د راهب زړه ته وکتل، نو هغه ستاسو زړونو ته هم ګوري، او هغه ستاسو انتظار کوي چې تاسو د هغه فضل او معافی د عیسی مسیح په وسیله قبول کړئ.
په کلام مقدس کې د یوحنا په دریم باب شپاړسم او اوولسم آیات کې ویلې شوي دي، خدای پاک دې دنیا سره داسې مینه وکا چې خپل اکی یو زوی هم ورکو، چې هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي هلاک به نه شي خو د تل عمر ژوندون بیا مومي. دی خپل زوی دنیا ته د دنیا د مجرم کولو دپاره نه دی رالیږلې، بلکې د دې دپاره چې دنیا د هغه په وسیله باندې خلاصون بیا عمومي.
راهب هغه ښځه وه چې خدای پاک په بیه واغشته، نو تاسو هم هغه ښځه جوړېدی شئ چې خدای پاک هم بچ کی او د هغه په مینه کې ژوند تیر کړي. که چېرې تاسو د تیارو او د ګناه د ډک ژوند نه خلاصون غواړئ او د خدای پاک فضل او مینه قبلول غواړئ، نو تاسو موږ سره په دې دعا کې شامل شئ. نو راځئ چې په شریکه دا دعا وکړو. خوږه خدایه، ما ته پته ده چې زه ګناهګار یم، ما ته ستا د بخښنې ضرورت دی. زه دا ایمان لرم چې تا عیسی مسیح دی دنیا ته راولېږلو چې زما د ګناهونو دپاره مړ شي. اوس زه آزاد یم چې ستا مینه حاصله کم او هغه نوی ژوند حاصل کم کم چې تا مال را کړی دی. خدایا، زه ستا شکر کوم چې ته زما نه انکار نه کې. زه غواړم چې په تا یقین وکم او د خپل خلاصونکي په تور دې قبول کم او ستا پیروي وکم او ته زما د ژوند مالک جوړ شي. آمین.
آمین. زما خوږو خویندو، آیا تاسو هم دا محسوسوئ چې خدای پاک ستاسو نه نفرت کوي، یا ستاسو گیر چاپیره خلک ستاسو نه نفرت کوي؟ تاسو دپاره دا اوس هم ګرانه ده چې تاسو په دې باندې یقین وکئ چې ستاسو د ژوند دپاره یو امید موجود دی، د دې په باوجود چې ستاسو ژوند ډیر ښه نه دی. نو راځئ چې د کلام مقدس نه یو څو آیاتونه واورو کوم چې زما لپاره ډیر خاص دي، او زما امید دی چې دا به د ستاسو دپاره هم ډیر برکتناک وي. د رومیانو اتم باب او اولنی آیات دا وایي چې تاسو سره مینه وکړی شوه. نو دا د کلام مقدس د تسلۍ نه ډک لفظونه دي کوم چې زما ډیر زیات خوښ دي.
ملکی خوری، ما خو نن د دې خبرو نه ډیره مزه واغشته.
هما خوری، ستا خبره بالکل صحیح ده، ما ته هم د دې نه ډیره زیاته تسلی ملو شوه.
زما ملګرو، زما دا امید دی چې تاسو به هم په خپل ژوند کې عیسی مسیح له اجازت ورکوي چې هغه تاسو له شفا درکړي. زما یقین دی چې تاسو په دې خبرو باندې پوه شوي چې تاسو سره ډیره زیاته مینه شوې ده. تاسو د خدای پاک په نظر کې خاص یې. خو بخنه غواړو، اوس زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی. که چېرې تاسو موږ له خپل مشوره را کول غواړئ، یا ستاسو په ذهن کې څه قسم سوال وي، نو تاسو په دې پته باندې موږ سره رابطه کولی شئ. نو زموږ پته دا ده.
زما خوګورونو خویندو، تاسو خو زموږ دا پروګرام واورېده، او یقینا چې دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو به له دې نه ډیر څه زده کړي. خو که چېرې تاسو غواړئ چې موږ سره رابطه وساتئ، نو تاسو په دې شمېره باندې موږ سره رابطه کولی شئ. 00150250 00150 یعنی 1450254104 او د دین علاوه په چری تاسو مونږ ته ایمیل را لګل غواړی نو په دې پته باندې تاسو مونږ ته ایمیل کول شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
زما ملګرو تاسو زمونږ پته ځان سره ولیکله. دا نوې امید پروګرامونو سلسله ده. په راتلونکي هفته کې به مونږ یو نوی پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خاط آباد او بریالي اوسئ. د الله پامان.
د الله پامان.
زمونږ خوږو او مینوالو اوریدونکو، تاسو دغه ښکلی شان پروګرام واورېدو او اوس مونږ غواړو چې تاسو ته یو سندره واورو.
خلق دے حیران کڑل تے لوئی سالک زموں قبر نہ باہر شوے تے لوئی مالک زموں خلق دے حیران کڑل تے لوئی سالک زموں جان دے کڑو کرا ستا دخمن شلو زبون مون شلو خوشالا ستا کھلوئی پاسون جان دے کڑو کرا ستا دخمن شلو زبون solo khoshala sta kholoi pasun bardo nara porta shoda zumungashpun kon solo khoshala sta kholoi pasun kon solo khoshala sta kholoi pasun ulaadu pahar jaye ke waada sagar dan krale pukhtane کے واڑا شاگردان کڑلے پختنے